The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا د رادیو د نن ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 9 نیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې شوه دی 5 بجې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګول ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوه دی. د وایس اف امریکا د رادیو په دینم ساته خبرې خبرونه کې درته د محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو تورونو په سر نن ټولګوندیز کانفرنس رابللې ده، خو عوامي نشتل پارټۍ، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د کانفرنس د بایکاټ اعلان کړی. د نړۍ اوبو غټ صنعتي ملکونو یا جی سی بند وروسته خبرداری ورکړی چې په مشرقي یوکرین کې د لاسوهنې په سر به د ماسکو پر ضد اقتصادي بندیزونه نور هم سخت کړي.
د جی سیون ډلې مشرانو د یاغي ډلو د خود ساخته دولت اسلامي او بوکو حرام په اړه هم بحث کړي، او دې لړکې د عراق، تیونس او نایجیریا مشرانو سره لیدلي.
د امریکای صدر باراک اوباما وایي د دولت اسلامي پر ضد د امریکای په مشرۍ کې جوړ ائتلاف سره پوره ستراتیژي نشته، ځکه چې د دې لپاره د عراق لخوا د زیات څه کولو او ژمنو ضرورت دی.
strategy because it requires commitments on the part of the Iraqis as well.
اوس ورشي د خبرونو تفصيل ته. د پاکستان خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتی انتخاباتو کې د ترغلو تورونو په سر نن ټولګوندیز کانفرنس رابللې ده، خو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د کانفرنس د بایکاټ اعلان کړی دی. وزیر اعلی دا غونډه په داسې حال بللې چې د دغه درې سیاسي ګوندونو په لخوا په حکومت تور لګول شوی چې په صوبه کې شبو بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي کړي، او په لسم جون په ټوله صوبه کې د درغلو پر ضد د هلتال اعلان کړی دی. د درې پاټو اتحاد د تحریک انصاف حکومت نه د استعفا ورکولو او د موقتی حکومت جوړولو وروسته په دوباره د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. اخوا پرویز خټک ویلي په ټول ګوندیز کانفرنس کې چې په کومه خبره سیاسي ګوندونو اتفاق وکړو، حکومت به په هغې عمل کوي. د نړۍ اوبو غټ صنعتي ملکونو وروسته خبرداری ورکړی چې پر ضد به اقتصادي بندیزونه نور هم سختي، کچری ماسکو په مشرقي یوکرین کې د روس په لبا جوړې غوښتونکو او یوکرین ځواکونو ترمنځ شبې ډزبندۍ تړون باندې پوره عمل اونکو. د امریکای صدر براک اوباما ویلي د غړو ملکونو ترمنځ په دې خبره اتفاق دی چې یوکرین کې د لاسوهنې او تیر کال د یوکرین کرایمیا سیمې قبضه کولو په سر په روس باندې دباو وساتلی شي. د امریکای صدر براک اوباما وایي د دولت اسلامي یا داعش پر ضد د امریکای په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف سره پوره تګلاره نشته، ځکه چې د نوموړي په وینا د دې لپاره د عراق لخوا د زیاتو وادو او تربیتي کوششونو ضرورت دی. جرمني کې د ګل پر ضد د جی سی ون غونډې وروسته ښاغلي اوباما خبري اعلانو ته ویلي په کوم رفتار سره چې عراقي ځواکونو ته تربیت ورکول کیږي او هغوی ته وسله ورکول کیږي، دا نور ښه کول پکار دي. صدر اوباما ویلي دوی له شام او عراق ته تلونکو په زرګونو بهرني وسله والو مخه نیول هم پکار دي. د ترکی پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت پایلل وروسته صدر رجب طیب اردوان په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ذمہواری نه کار واخلي. ښاغلي اردوان تمه لرله د ملک آئین بیالی کولو لپاره به د پارلمان 5.5 سیټونو کې په درې کې دوه برخې اکثریت ترلاسه کړي چې د ملک پارلماني نظام صدارتي نظام ته واړوي. د نوموړي اسلام پاله جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ 1.7% ووټونه ترلاسه کړي. د ایران یو عدالت د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان پر ضد د ملک خلاف سازش کولو مقدمې اورونه بیا شروع کړې ده. رضایان چې د دغه تورونو نه انکار کوي، د ګل پورس تهران کې د بندو دروازو شاته یو انقلابي عدالت کې خپل دفاع کړې. د یمن جلاوطن صدر عبدالرباح منصور هادي وای جنیبا کې راتلونکي هفته د ملګرو ملتونو په مرسته امن خبرو اترو کې بعد د هوتسی یاغیانو سره څه قسم مذاکرات نه کوي. منصور هادي العربیه ټلویزیون سره یو مرکه کې ویلي هغه به صرف د امنیتي شورا د قرارداد په عملي کولو خبرې کوي چې پکې د یاغیانو نه غوښتنه شوې چې د یمن قبضه کړې سیمې بیا پرېږدي. او د امریکای صدر باراک اوباما وای د سایبر سکیورټی یا انټرنیټ امنیت لپاره به سخت کارونه پورته کوي. خو نو مولي په دې د سویل نه ډډه کړي چې تیر هفته د امریکای سرکاري کمپیوټر باندې په غټه کې حمله پښا د چا لاس دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، پاکستان کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلو د تورونو په سر نن ټول غونډیز کانفرنس را بللې دي. خو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلے دا کانفرنس بائیکاٹ اعلان کرے دے. زمنگ سر دا وقتی دا ٹیلی فون پلائن باندے دا سیمینا زمنگا خبریال اسلام الدین ساجد نیخ پنے غبانی پلائن را گلے دے. اسلام الدین تاو سہر کلے وائی پخیر آلے.
السلام
علیکم. اسلام الدین دا دا ٹولگندیز کانفرنس پا حق لباندے نور تفصیل تاسو سره سره چنن پکې کم کم غوندونه برخه اخلي؟
ګور جی، لکه څنګه تاسو هم خبره وکړه چې کوم اپوزیشن ګوند دی ترې غټو، چې کوم عوامي نېشنل ګوند دی یا پیپلز پارټي دا یا جمعیت علماء اسلام دی، هغوی له خوا نه بېګا ناوخت پوری لکه په دغه حق لبانې هیڅ قسم دې سرې اعلان مخې ته نه و راغلی. خو ولې چې کوم افتخار و چې کوم د عوامي نېشنل سره تعلق لري او بیا دغه درې واړو ګوندونو چې کوم سپری کې اتحاد جوړ کړی دی دا غي مشري هم کوي، نو هغه دغه وینا و چې لکه دوی به په دې کانفرنس کې جدي نو شرکت بنه کوي. دا غي وجه دا ده چې د کوم په ایالت کې دننه د تحریک انصاف حکومت دی، نو هغه دغه څه کوي چې کوم دوی کوم یو اعلان کړی دی د احتجاج لپاره یا چې کوم دوی د حکومت خلاف چې کوم حالی ځلی پیل کړی دی هغه ناکامه کی دی. دې کانفرنس په لار باندې په دې وجه چې دوی دغه کانفرنس نه ورځي ولې دا بنن کتلې کیږي چې کوم باقی ګوندونه دي چې کوم باقی کې پاکستان مسلم لیگ یا پاکستان یو وطن پارټي دا دغه رنګ بیګا چې دی نو جمعه چایو اعلان کړی چې هغه بختر شرکت کوي، نو دغه نن د ټول صورتحال چې دی هغه سره به کلیئر کیږي. ځکه چې سبا له دې لکه چې کوم چې طریقې اتحاد دی چې کوم ګوندونه دي د دوی احتجاج به هم سبا په لسم تاریخ باندې مطلب لسمه نیټه باندې به وي، او دوی دغه اعلان کړی دی چې دوی په هر ضلعه کې احتجاج کوي او ټول ایالت کې چې دی نو دوی به شټر ډاون مطلب چې کوم مارکیټونه او دوکانونه دي هغه به هم بندوي. نو یقیناً چې لکه سبا د کوم د احتجاج د کوم سبا تر چې په خیبر پښتونخوا کې د دې نه وړاندې هم دارنګ دي کله هم احتجاجونه شوي دي، نو په هغه چې دی نو بیا پکې په ځینې وخت کې داسې جذباتي خلک او داسې خلک راوځي چې کوم اکثر د دې ګوندونو سره هم تعلق لري او هغوی چې دی نو بیا په هغه کې دونه توړ پوړ مو کې مطلب د عزت نقصان هم پکې ورسوي دوکانونو ته یا کوم د خلکو هغه سیزونه هغه ته ورونه ولګوي. نو لکه دغه خطرې پکې شته دی چې سبا نه به دا کتل کېږي اگر چې دوی دا اعلان کړي چې دا پوره مني، خو چونکې چې کله دوی په سړک باندې ګاډي بندوي یا چې د مارکیټونه بندوي نو په دې کې لکه څه کیسه پیښې هم رامنځته
کیږي. اسلام الدین، یو بل خبره دا چې په داسې حال چې صوبایي حکومت ډېر زر د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ هم اعلانوي، آیا چې کوم درې ګوندونه دي احتجاج کوي د هغوی لخوا داسې سویل شوي چې آیا د ناست په ذریعه خبره حل کېدای شي کنه دی به په هر صورت احتجاج ته ځي؟
ګوره جی، خو لکه د بجټ دغه غونډه چې دا هغه هم ډېره زیاته مهمه ده لکه تاسو هم د هغې فکر وکړو، او بل دارې چې لکه د دوی له خوا نه تر اوسه پورې خو دغه دړکې ورکړی کېږي چې کچرې صوبایي حکومت چې دی هغه د دوی خبره نه مني نو په دغه صورت کې دا ګوندونه چې دي دوی به د اسمبلۍ دغه غونډې ته هم نه راځي، د بجټ په هغه کې ګډون هم نه کوي. خو چونکې د دوی چې کومه غوښتنه ده هغه دا ده چې صوبایي حکومت دی کې مطلب وزیراعلی چې دی هغه د استعفا ورکړي، حکومت دې پرېږدي او هغه دې لاړ شي او یو لږې مودې لپاره یا عبوري حکومت چې دی هغه دې جوړ کړی شي. نو ظاهره خبره ده چې چونکې دوی چې کوم پښتانه ده نو هغې ته خو چې کوم صوبایي حکومت دی یا وزیراعلی دی، هغه پرون هم دغه خبره وکړه، بله ورځ یې مطبوعاتي کانفرنس هم وکړو او هغه دا وویل چې کوم د دوی د غوښتنه ده نو د دې هېڅ قسم جواز نه جوړېږي او دی به چېرته هم دوی دغه غوښتنه به ونه مني چې ګنې دی د خپل حکومت ختم کړي او د خپلې څوکۍ نه د استعفا ورکړي او دی د لاړ شي. نو لکه د وزیراعلی له دغه خبرو نه هم دغه معلومېږي چې هغه هم په خپل ځای باندې ډېر ټینګ ولاړ دی او دا درې واړه ګوندونه هم په خپل ځای باندې ټینګ ولاړ دي. نو دا ټول صورتحال چې دی دا به په دې
سمه ده. اسلام الدین ساسو آواز په اخره کې کټ شو، ډېر مننه ساسو مونږ ته د پوره تفصیل را کولو ساسو ډېر مننه. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمنګا دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. د پاکستان د کنټرول لاندې ګلګت بلتستان کې انتخابات تر سره شوې دي، خو دغه انتخابات که یو خواته تر سره شوې دي د پاکستان د انتظام لاندې، اخواته هند د دغه ووټونو غندنه کړې ده او دای د خپل علاقایي داوو خلاف ورزی بللې ده. بلخواته چین د پاکستان سره په وروستیو ورځو کې چې کومې لوزنامې کړې دي چې پکې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري د عربونو ډالر منصوبه هم ده، د هغې په سر هم ځینې پوښتنې راپورته کیږي کومه چې هم د دغه علاقو نه تیریږي. په اسلام آباد کې د وایس اف امریکا خبریالې عائشه تنظیم د دغه سیمې آئینی حیثیت، نړیوالو شخړو او بیا د دغه علاقې نه تیریدونکي د عربونو ډالره منصوبې په سر یو رپورټ تیار کړی دی چې تاسو یې زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
گلگت بلتستان چې د نړۍ نه ورته د غره خاتون کې سیلګر راځي او دلته د نړۍ دریو لویو غرونو د لړۍ سرونه هم د یو بل سره لګي، په دې ځای د پاکستان او هند دوه جوهري وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ جګړې هم شوې دي. تیره ورځ په دې سیمه کې د پاکستان حکومت انتخابونه وکړه او هند دغه ټاکنې د وړاندې نغندلې دي. د هند خارجه چارو وزارت وایان وکاس سواروپ دا د قبضې لپاره یو بهانه ګرځولې.
دی انټایر سټیټ آف جموں اینڈ کشمیر ویچ انکلوډز دی ریجنز آف گلگت اینڈ بلتستان از ان انټیګرل پارٹ آف انڈیا. دی الیکشن
د مقبوضه او کشمیر ترڅنګ گلگت بلتستان د هند داخلی برخی دی. د جون په اتمه نیټه کې دونکو انتخابونه چې ورته پاکستان گلگت بلتستان وای او د هغوی د خپلواکۍ هڅه یې غنی، دا د پاکستان یو پټ سازش ته چې د غسیمه خپل غیر قانوني او په زور قبضه کول غواړي. پاکستان دغه دورت کړي او په هند یې تور پورې کړي چې ګنې د کشمیر په یو برخه د قبضې لپاره ولکه عسکر یې دغلته پر ځای کړي دي. د پاکستان دریز دی چې گلگت بلتستان د لانجمنه کشمیر برخه ده، نو هم په دغې وجه د خپل یوې صوبې حیثیت ورکولو باندې هم غلی دی. دې وخت دا یو انتظامی یونټ دی او د ملک په قومي اسمبلۍ کې هم نمایندګي نه لري، خو د نمایندګۍ نه ورکولو په وجه دغلته یو فکر پیدا شوی چې ګنې دوی هیر کړی شوي دي، نو ځکه د یو خپلواکه ریاست لپاره غوښتنې شروع شوي. دا خبره د گلگت بلتستان یو آزاد صحافی فرمان لیکي.
They seek a sort of internal autonomy to govern themselves, to have a right on their resources and rule their area.
دوی د خپل یو داخلي ازادۍ هڅه کوي، د یو داسې سیمې چې ور باندې خپل واک لري او په خپل وسایلو باندې هم اختیار لري او په خپل دغه سیمه باندې حکومت کوي. د چین او پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په جوړولو دغه خبره نور هم په ډاګه شوه چې دغه لار به د گلگت بلتستان څخه تیریږي، د کومې چې د وړاندې نه هند مخالفت کوي. د گلگت بلتستان ځایي مشران وایي چې د پاکستان حکومت ورسره د دغه لارې په جوړولو په پلان هیڅ قسم مشوره نه ده کړې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو کمیټي جوړ کړي چې د گلګت بلتستان آئینی حیثیت په داسې شکل معلوم کړي چې په کشمیر د پاکستان دریس ته هم نقصان ونه رسی. خو زیاتره خلک په سیمه کې دا سوچ لري چې د کشمیر ستونزې سره د گلګت بلتستان سیمه تړل د مسلې اصل وجه ده.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے زمنگا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې غبانی اوري. د امریکای صدر براک اوباما او د نړۍ اوبو غټو سنتی هوادونو مشرانو په جرمن الپس کې خپل غونډه سرته رسولې ده چې پکې روسته نوې خبرداري ورکړل شوې ده چې کچاري په مشرقی یوکرین کې د روس په لبه جدای غوښتونکو او د یوکرین پوځونو ترمنځ شبي د ډزبندۍ په تړون باندې عمل اونکو نو پر ضد به نور سخت بندیزونه هم ولګوي. په دغه غونډه کې په تجارت، موسمي بدلون او ترهګرۍ هم خبرې اترې شوې دي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا لویس رمیریز رپورټ او استاد منګه همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د نړۍ اوو غټ اقتصاد لرونکي هیوادونو سرمشري زغونډې یا جی سیون په مهال مشران په دې صلاح شوي چې په روس باندې به بندیزونه تر هغې پر ځای وي تر څو چې دوی یعنی روس په 13 فروری کې شوې منسک امن لوزنامې باندې عمل نوي شروع کړي. دا خبر دې ته هم اشاره کوي چې د دې جی سیون ډلې یورپي غړي به روانه میاشت کیدونکې د یورپي ائتلاف سرمشري غونډه کې د دې لخوا په روس لګیدلې بندیزونه پر ځای ساتي. د جی سیون غونډې پای کې خبریدونکې اعلامیه کې خبرداري ورکړې شوې چې د روس لخوا هر جاریت ځواب به نور بندیزونه وي. د روس په علاوه یوکرېني بیلتون غوښتونکو لخوا تېر هفته لنډ فوزي جاریت د یوکرین د مسلې سیاسي حل لپاره د روس په ژمنو نورې اندېښنې پیدا کړې. د امریکا صدر باراک اوباما ویل روسی عسکر اوس هم ختیځ یوکرین کې اړم دي او د یوکرین د خود مختاره او د علاقائی سالمیت سرغړونه کوي. صدر زیاته کړه په روس لګیدلې بندیزونه د روس اقتصاد خراب کړي او دا اوس د روس صدر پوتین خوخه ده چې د شوروي اتحاد هغه زاړه وختونه بیا راوستو لپاره په غلطه لار لړ شي او دې تکل کې خپل د وطن اقتصاد تباه کی او نړۍ کې ځان نور یوازې کی. صدر اوباما ویل د روس ګټه او درونواله د نور هیوادونو داخلي خود مختاره او د علاقائی سالمیت سرغړونه کې نه دی. روس د یوکرین کرایمیا سیمه نیولو او د غلطه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کولو پر سر د ستر اقتصادي ملکونو د ډلې جی 8 نشړل شوی او پس ته دغه ملکونو ډله اوس جی سیون نومیږي. د جی سیون مشرانو ژمنې کړي چې د یوکرین اصلاحاتو او اقتصادي ودې لپاره به امداد نور هم توندوي. خو دا پکې چا نه دي ویلي چې دوی له فوزي امداد ورکوي او کنه، کوم چې ځینې جی سیون غړي ملکونه په دوانخیزه بنیاد باندې وړاندې نه کوي. د جی سیون ډلې مشرانو د یاغي ډلو د خودساخته دولت اسلامي او بوکو حرام په اړه هم بحث کړي او دې لړ کې د عراق، تیونس او نایجیریا مشرانو سره لیدلي. د جی سیون مشرانو په ګرد نړۍ هم غږ کړي چې د انسانی قاچاق مخنیوي لپاره د کوټلې ګامونه پورته کی. د مسلې د روم وړوکي سمندر یا بحیرې روم په غاړه آباد یورپي هیوادونو کې د کډوالې مسلې هم پیدا کړي. جی 7 وای لیبیا کې د وفاقي حکومت جوړولو لپاره به کار کوي چې د غلطنه د کډه کولو والو شمیره راکمه کی. د دې غونډې پس جاری اعلامیه کې زیاتره برخه د تودوخې بدلون، نړیوال صحت او اقتصادي ودې په اړه وه. د مشرانو جمن سرګندې کړي چې شوی اقتصادي لوزنامو باندې عمل به شروع کوي چې دایمي وده ترنه اوشي. د مشرانو په اقتصادي ډول وروسته پاتې هیوادونو امداد زیاتولو فیصله کړې او ویلي 13 دسمبر کې فرانس کې شوی د نړیوال تودوخې یا موسمي بدلون باندې قابو لپاره اخو د اهدافو په ځای به سخت تکل کوي چې ماحول ته د زهریله ګازو اخراج کم کړي. دوی غواړي چې دې لپاره باید هر دولت او کاروبار دې د کال پر سر 100 بلین ډالر پورې لګښت وکړي. د جی 7 ډلې دا ژمنې هم کړي چې کال 2030 پورې به 1500 میلیون خلک د لوګ د حال نو باسي. جرمن مشرې میرمن انګلا مرکل کوم چې د دې غونډې قربانه هم وا په خاص نړیوال مشرانو لفظونه کړي چې د زنانو تعلیم او تربیت لپاره موکې بنورې سیوا کوي او کال 2030 پورې د زنانو د روزګار تربیت درې چنده کولو هدف یې وټاکو. د دا رقم غونډو عام سارنه کوونکي اکثره د جی 7 د جمنو داسې اوګد فهرست عمر دردوي. خو د ګلوبل جی 8 ریسرچ ګروپ نومي تحقیقي ډله وای چې دا مشران زیاتره د کړي ژمنو 15% فیصلو باندې عمل کوي او تیر کال شوی ژمنو کې 20% باندې عمل کړي. د دې تحقیق ډلې مشر د ټورنټو یونیورسيټي پروفیسر جان کرټن وایس اف امریکا ته ویلي دا مشران په کړي لوزونو باندې عمل کوي. دی وای جی 7 اوس هم د هغه کارونو کولو صلاحیت لري کم چې کول پکار دي. د جی 7 ملکونو آثار یا پیسې هر وخت نړیوال اقتصاد کې پکاريږي او کله چې کوفوزی مداخلت وي پسیمو قبضه ودرول یا بشر وجنه منې کول نو هم دا جی 7 ملکونه د کارون ته غاړه ایږدي. صدر اوباما وای جی 7 په بیلابیلو برخو کې موجودګی لري، کو دا د جمهوریت لپاره ودریدل وي او کو د ازادۍ، امن او د هیوادونو حقوق خبروي، چرته چې هر تن د خپل مستقبل په اړه د فیصلې حق لري او کو یاد د نړیوال بشري حقوقو خبروي چې دا هر چا حق دی. جی 7 دا هر څه یقیني کوي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خونه غبانه او ری شام عراق کې فعال دولت اسلامي ثابت کړی دی ځان چې دا یو خطرناک دښمن دی او په یو شمیر محاذونو باندې جنگی دی شي. د وایس اف امریکا خبریاله شیرن بین د دوا پخوانو امریکایي سفارتکارانو چې په عراق کې سفارت سفیران پاتې شوي دي سره خبرې کړې دي، څوک چې خبرداري ورکوي امریکا په دغه سیمه کې خپل د هغوی چې دغه هلته کم اثر رسوخ او اهمیت دی هغه د بایلو خطرې سره مخ ته، او دا چې په عراق کې حالات نور هم خرابېدو اړخته د تلو امکان دی. دغه رپورټ تاسو زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
په عراق کې خود سره اسلامي ریاست یا داعش پر ضد د یو کال لاسې هوایي بریدونه روان دي. دغه تندرو ډلې په عراق او شام کې بیا نورې سیمې هم قبضه کړي او دغه له وجې په میلیونونو خلک بې کوره شوي هم دي. د امریکا صدر باراک اوباما د ګل په ورځ ویلي امریکا غواړي چې بغداد دې نورې هڅې هم وکړي او هله به امریکا د دې جوګه شي چې په عراق کې دغه سنی تندرو ډلې لا ماتې ورکي.
strategy because it requires commitments on the part of the Iraqis as well.
امریکای صدر باراک اوباما وای چې موږ سره لا هم سم مکمل استراتیجی نشته، ځکه چې دغه لپاره ځنی وادي په کار دي کمی چې بعد د عراق حکومت کوي. خو په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر رائن کراکر وایس اف امریکا ته په اسکایپ په یو انټرویو کې ویلي په عراق کې د امریکا مضبوط همکاري بغیر د عراقیانو لپاره راتلونکي ډیر تیار دي.
As bad as things are today, they're better than they're going to be in a month. Well, I've long ago given up making predictions in the Middle East, but I would expect we're going to see more of what we've already got.
په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وای نن سبا چې په عراق کې حالات سمره خراب دي، سو میاشتې وروسته بعد د دینه نور خراب وي. ما ډیر وړاندې د عراق او منځنی ختیځ په اړه پیشبینی لګولې و، خو زما په فکر مونږ چې څه ترلاسه کړي د هغې نه به زیات ترلاسه کړو. خو پوهان بیا وایي چې په عراق کې د پوره منصوبندۍ سره هوایي بریدونه پوره نه دي. په دغه هیواد کې د اوږدې مودې سیمه او سیاسي ستراتیجي چې پکې د سنی او شیعه اختلاف حل وی هم ضروری دی. په عراق کې د امریکا یو بل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای د دې بغیر به امریکا یو نه ختمیدونکي جنگي حالت سره مخ وي.
Prepares the ground for movements such as ISIL is
خغلی خلیلزاد وای چې منګلا سترګې ندی پټول پکار چې دا وایو چې واځي په پوزي حمله باندې غو مسله حل کړو یا په امنیتی ګامونو سیوا کولو با د عراق حالت سم شي، ځکه چې په ځمکه هغه عوامل موجود دي کم چې د تندرو وډلې ISIL شان تحریکونو لپاره لار سموي. تر څو چې موږ دغې ته توجه نه وي کړې نو دا مسله به همدغه شان موجوده وي او د دغې لپاره به موږ په مستقله توګه ځان مصروف ساتو. په عراق کې د امریکا دغه دواړه پخواني سفیران په دې خبره متفق دي چې د یو مضبوط او د زیات وخت عملیات ضروري دي. خو ښاغلی کراکر بیا زیاتوي که چېرې واشنگټن په عراق کې او په دغه سیمه کې مضبوط سیاسي رول ونه لوبوي نو نور هیوادونه به را وړاندې کیږي او خپل کار به پکې وباسي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی په وروستیو ورځو کې په بحیرې هند کې په زرګونو خلکو په کښتو کې خپل ژوند په خطره کې اچولی دی چې ځان محفوظ ځایونو ته ورسوي. په دې کې ګڼ شمیر د میانمار یا برما روهینج یا مسلمانان دي، څوک چې د ډېر وخت راهسې د نسلي تشدد سره مخ دي.
یو رپورٹ پی د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن باندې کوي.
په نیب دریاب باندې دا یو رڼا ورځ د کوم چې د میامر غربي اړخ ته پروت دی او د بنگلاديش سره لګي. د نیب دریاب سره د 35 کیلومتره سرحدي سیمه باندې تر لری پورې ازغن تهرونه لګول شوی. د سمندري ساحل په حفاظت مامور د پولیسو ستر مشر میو سی وی وای د 13 کالو راهسي چې کله دوی د ساحلي سیمې سارنه پیل کړي یو هم د انسانانو قاچاقبر په دې طرف نه دی لیدل شوی. په مانګ دا ضلع کې دلته داسې هیڅ یو لار نشته چې قاچاقبر را داخل شي او یا ووزي. مونږ یو نظام جوړ کړی چې معلوم کړو د سیمې نه څوک وتلي او څوک داخل شوي، او د کله نه چې د ازغن تارونه لګول شوي نو دا ناممکن ده چې څوک د دې ځای نه ووزي. دلته چې کومې وړې کښتۍ ځي یا راځي د هغوی پوره پوره کتنه کیږي. دا یو ځای دی چې پرې د وتلو لار ده. داسې 20 پوستې هم جوړې کړې شوي دي په دې ځایونو چې د انساني قاچاقبرو مخنیوی وکړي. خو د میامر ساحلي سیمه زیاته اوږده ده، نو ځکه د خیر ښېګړې کارکوونکي وایي چېرته چې معمولي هم د څارنې نظام کمزوری دی د هلته نه قاچاقبر خلک اوباسي. تیره میاشت د ملک پوز 900 کسان د کښتیو څخه رابچ کړي وو. په لومړۍ کښتۍ کې 208 سړي سواره وو. چارواکي وایي چې په دغه کې 200 د بنگلاديش سره تعلق لرونکي وو، خو پاتې 8 روهینګیا مسلمانانو سره د لیدو لپاره د وایس اف امریکا ډلې ته اجازه ورنه کړې شوه. کوم کسان چې نیول شوي او په بندیخانو کې دي هغوی وایس اف امریکا ته وویل چې څومره د بد حالاتو نه په دغه سمندر کې دوی تیر شوي دي. محمد په نوم یو تن د دغو نه وایي د دوی حالت د ویرې د یو خوب لیدو سره سم دی. زما تجربه د دغه ماهیګیرو قاچاقبرو سره ډیره خرابه ده. داسې په خپل ټول عمر کې زما سره نه و شوي، صرف دوه وخته به یې راته وریجې راکولې او په دغې ژوند وو. دی وایي ډېرې لږې اوبه به ورته د سکلو ورکول کېدې، او که به یې نورې وغوښتې نو وخل ټکول کېده به. زیاتره خلک د بنگلاديش او میامر نه د کار روزګار او یا د سختو حالاتو نه د تیښتې لپاره په کښتو د پورې وتو کوشش کوي. دا یو بل تن دی چې نوم یې اسماعیل دی. دی وایي دی د بنگلاديش کاکس بازار کې روزګار لپاره ته خو بل کوم ځای ته بوتلی شه. کله چې زه هلته ورسېدم یو قاچاقبر زه په دې ستونزه کې اخته کړم. زما ملیزیا ته د تګ هیڅ اراده نه وه. د ګرمۍ موسم په راتلو سویل ختیځ سیمو کې د کښتیو چلولو سیزن په ختمېدو شي، خو چې کله د اکتوبر په میاشته کې بیا د سمندر حالت د سمندري سفر لپاره ښه شي نو ګڼ شمېر کښتۍ او بیړۍ په نظر راځي او د بنگالیانو او د روهینګیا سره تعلق لرونکو خلکو نه ډکې وي. د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه رادیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
باندې د منګا د نیمه ګنټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. چرته ځای مو لګو شروع کې بعد منګا بل پروګرام شروع کیږي. سهار په خیر د دوو ګنټو پروګرام وي. دا به تاسو منګا همکاران فوزیه انجم بی بی او شهبزاده وړاندې کوي. سوچ شو کې به هغوی ساو سره خبرې اترې کوي. الله پامان.